پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې په د مشال رادیو 19 پروګرام روښانه مستقبل دروړو. خبرونه ملیحا امیرزاده اوري.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژل دي او بې پولې ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل اسپیټال د بری پړه یو ځل بیا د خپل واکو په لټونو کوښتنه کړې ده. تفصیل: د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتی او بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره غډې خبري هونډه تکړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the
دی وای پر کوم سچ بحث شو پاغه کی یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه په دې کې د سیمټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي خودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. مونږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زر پیل شي او د سولې لپاره کېدونکې د حساب رنگ راوړي. صلاح الدین ربانی ویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او لا وروسته به په دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو په لارو چارو ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي انتخابات وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې مانه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او ځینې بیا د جدا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. نن د شوکدر په منډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده. د سیمې د خواجه وستانې د پولیسو محرر امین جان نن مشال ریډیو ته وویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسېدل. دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو خو د دغو 500 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی. دغه 500 کسان به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. د منډا په افغان کډوالو کمپ کې زیاتره کسان د افغانستان د ګلدرې او شکردرې له ولسوالیو سره تړاو لري. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسلوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژل دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 8 ملکی وګړي، لس افغان سرتیری او 2 پولیسوالا شامل دي. بیان وای په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. بیان زیاتوي په لسګونو کسان په هغه نخته کې ایجوبل شو چې د سلیرویش ساتنه زیات یې دوام وکړ. وزارت وای په جګړه کې یو لس وسلوال هم وژل شو دي. پنخت د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلې. دغه جګړه هغه وخت شروع شو کله چې د دسمبر په 8 نیټه ځانمرګي بریدکونکو د ماخام په وخت په هوایي ډګر حمله وکړه. امریکایي چارواکي د هغو دوه افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې لا درکه شوي دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړې چې دغه دوه کسان خطرناک او ترګر نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دا دوه افغانان چې نمونه نه دي یاد شوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې تستکړې لپاره امریکا ته تللي وو. بی پولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل اسپیټال د بریټ پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواصلیک وړاندې کړی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی دی. دا خواصلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر اسپیټال د امریکا د هوایي بریټ پاړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. دا بریټ د روان کال د اکتوبر په 3 شوه، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي. امریکا او نیټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلو چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته شوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. روس، امریکا او ملګری ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بحران د هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور پرون وکړه. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس د بارنو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاروف چې راتلونکي اونۍ په ماسکو کې سره ګوري، په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایان جان کربی ویلی چې د امریکا د بارنو چارو مرستیاله ان پاترسن به په دې خبرو کې د واشنگتن په استازیتوب ګډون کوي او هڅه وګړي چې د ډزبندۍ لپاره یوې ډانچې او لارې ته رسیدل شي. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. اش کارټر ویلي چې سخته جګړه لا پاتې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له ریاض موسی خیل اورو.
د پنده ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه اتیا پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپیه خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیه 50 پیسې او 1.55 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او یا پیسې او 1.14 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه 50 اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 60 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغان په یو روپیه 60 پیسې او یو روپیه 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستل کیږي او 288 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله خوځولې چې د هیواد د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان رښتونی همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه را ورسیږو.
پنه حال کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځي اړیکو خکولو هوټ کار کړی دی. د وامینې شتلګوند یو مشر بیا وايي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خندونه یوې خواته کړي.
چې کوم مسلې دي دا به په میز حل کیږي، خو داسې پالیسیانې دی پاکستان کې چې دا لارې ادرولې د امن په لړۍ یاد دي خبرو پد.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کار داري چې دا دوی د بشري حقوقو لپاره دي، د دغو اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
روخانه مستقبل ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع. افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي. په دغه لړ کې سیمایزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخو پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15 غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورٹ پریوړو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځمه وزارتي غونډه د شروع پورز مازیګر اسلام آباد کې پای ته رسیدا. د غونډه په اخره کې شریکه اعلامی خبره کړې شو چې پکې د ترهګری او نشه یي توکو د کاچاک د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترکه، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موخه خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټول نړۍ ترهګری مخې ته ولاړ دی او کغواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره باندې نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکې لړکې افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته، په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واوریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوي، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقه په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه تر هغه غره خلاف دی. دی زیاتوي
زنه ګڼم چې څوک دا فکر کوي چې پاکستان تر هغری د ریاستی پالیسی په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه تر هغری خلاف به د څه فرقه کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې لس ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل، د آسیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسید چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول وه. د دې کانفرنس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره ختلې.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ، نو پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابې کېدو ډېره وخته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې صبح د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بلې، استنغزه صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه. دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړي کوم سم نو. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطفي یا په اصطلاح د یو نوي لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې، یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا د پاکستان سولې د په تعهدات او خپلو تعهدات او پریکړو باندې عمل کوي. بیا هم پاکستان په وایل پورې اعتبار لري چې په سیمه کې څه شی غواړي. آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورېستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي.
په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد پروفیسر نصر الله ستانگزی سره مو زموږ د همکار نوریاس نوري مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبر او وروسته بیا تر پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د وی ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي، او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پښتانه دا چې طالبانو په بیلابیلو ډلو وویشل کیدا به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتی ګټه دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لار ډېر فرصتونه راوړي او افغان دولت دې ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واقع نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلار غوړ کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
کچیر پاکستان هم غواړي چې صادقانه اوسې ژوند دغه ویشل طالبانو څخه ازما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې په خوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستي نو طالبانو به خوښ به نور کوي یو مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندیشنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوی داعش وسلواله ډله به کوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندیشنې بالکل پر ځای بولي چې کاډین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او کوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان او هند حکومتونو پر دې سلا شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلو په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزه چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیگانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقې اور باندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مندې له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کمی سملې د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغه لوی
چې کوم مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو نه څه حل جوړ نشو او دا دواړو ملکونو په دې خبرې وای دي چې ہندوستان سره د مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې دا لارے ادرو لے دے امن پلا یا دے خبرو پلا ما پا خیال مون دے پارا او دے خلق رو دے پارا دا یو خب جیسٹر رو چھے دے انڈیا فورن منسٹر ام رالا او دا موے چھے سار کانفرنس لبا پرائم منسٹر ام رازی نو پاکستان اخبل آئے سلیشن نا ام راو واتا چھے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پر طول کنسرن ملکونا رالے لاؤ گڑو نو کر
ہم دا راز دا پاکستان پیپلز گن سرا تعلق لرون کے پخوانے سینیٹر سید اقبال اوے سیاسی مشروالی بغواڑی تعلقات خشی خود دوانو ملکونو پوزی مشروالی دا سینہ وړی
امید لرم چې انټی ټیریریزم ایشوز وو شي خو کشمیر او سکریک او چین پرکا چې دوار طرح متا ډیفنس فورسز دا نه غواړي چې دا تعلقات ته داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بستا سو دا ټریننګ آرمی چین او د دې ضرورت پاتې نشي.
مشال ریډیو چې کلا دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سېنېټر حافظ حمد الله نوکړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی.
ہندوستان میڈیا زور پر پاکستان انتقواد اور پاکستان گرنٹ والے کشمیر موقف ددوالو سخت لہٰذا ملاقات باندھی نتیجہ نے
ذکر دا چې د پاکستان او هند تر منځ د کوټلې مذاکرات لړۍ د کال 1999 شروع شوی وا، کله چې په کال 1999 کې د دوانو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړیو. خو د بده مرغه د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبئی پیښې په وجه د بیخي ختم شو. د دې وروسته د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلي مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروسته یو وار بیا د عمل ولاړو د کوم په بهاله چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم د دیو نه خبرونه ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه خدي وی دي کنه؟ د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لارې څه ده؟ په دې راته داونه پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211 4121. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، نن د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ مانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د هغو د تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوزنامې لاسلیک کړي، خودي خود عملی کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. اسلام آباد، رابع اکرم خان رپورټ لري.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په 10 نیټه لمانځل کیږي، سخت کالي موضوع د زموږ حقوقو زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځي چې د بنیادی ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عہد وکړو. د ذکر د دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکی وای چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډیر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری بشری حقوقو معاهدو نه بخبر دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه سیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکې تکرارونو کې زیاتوالی، د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي، د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزي نه ظاهريږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دي. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشالریو سره په خبرو کې وویل، نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښې دي. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی، خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں.
د بشری حقوقو په خلاف ورزی کې د خصو حیثیت، د ماشومان حقوقونه، مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک، په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان نه علاوه مو خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو، نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده، خو عمل پر نه کیږي. نوموړی وویل همدغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نه شو. د دې په وینا یوه بله د افسوس وړ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و. د بشري حقوقو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړي دي، خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبره دار شي تش د سخت چې پندې دا کافی عمل نه دی. دغه په پکار دار شي دا بین المللي معاهده چې کوم د بشري حقوقو د پاره دي، دغه اطلاع هم شي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو زموري جوړي چې خلک دغه خبر کې چې هغه حقوق سړي او اغه حقوق دې پر حاصل دې پر شکملار دې علاوه
کوي. د ذکر ده د پاکستان د بشری حقوقو وزارت سیکرټر د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشری حقوقو صورتحال ښه کولو په وزارت کې د بشری حقوقو څنګه بحالی کړی دي او د بشری حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت داري ضرورت دي.
اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان و پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو غونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوریت حقوقو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزی حکومت او غوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان د فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل له پیښور د خالد خان په رپورت کې.
دا ملګرو ملتونو دا پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې. دغه دستور کې د عوامي شل پاټې پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پاره دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چکم آی ڈی پیز د بیزا شوی خلک دی بیکور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دی، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کم نیمګړی خراب نظام هغه نشته، نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي. خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څو پورې دلته کې ناشتي. نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په اروغ ځایونو کې چې دا بې ځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کینی چې د دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه چې کوم کیمپونو ایڈمنسٹریټر په دې باندې نظر ساتي.
دا پېښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دی هم پوره پوره جمهوریت حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دا شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوریت حقوق ورکول دي او دا د لپاره د په خوخه دي د قبالي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ د اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فاندامنٹل رائټس دا ورکوي؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبالي سیمو په حواله د سیاستوالو، د پهنتون د استادانو، د خبري لانو او دا وکیلانو رائے راټولوي چې بیا رستو به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د ملیحه میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې هوندې تکړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په پاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې شوې چې کې د سیمه یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانو نه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او دوه پولیس والا شامل دي. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي او وروسته د امریکا د پوځ له یوې اډې لا درک شوي دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. میپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل هسپتال د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ بینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 5,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګری ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د باران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسوره پرون وکړه. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد پستوي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړې.
لن خبرونه له مولا ملیحه میرزاده اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیا جنتا پارټي حکومت لون پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي، نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی کم چې د تویوسو اونو نه زنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوې ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندستان ته د امن یو نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبرې ایجنټس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حمله د سولې مذاکراتو د بیا پیل پاړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال لوسپانې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حمله موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په د یکل د امریکایي سنت د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې حق لکم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بیسارې وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل کچېره شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولای شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیاري چې په خپل سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر ویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم راسته غوښتي ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د هافینګټن پوسټ رسپانې ولیکنه وايي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمہواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2010 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتل وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو اغه وړاندیز وو چې خغلی تاثیر کړی وو، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسائی جنې آسیا بیبي ملاتړ وو. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستاني عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼه لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یوه غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن وژو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي، ځکه چې هغه د هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړی وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اغستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي قوانین دي ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وسنه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
او سم اوریدونکو، روخانه مستقبل خبرونه چې زمونږ همکار منور شای جوړوي تاسو ته ورو ده دیونه په خبرونه کې اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو د ستونزو په اړه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه په سلګونو سکولونه وسلوال وړاند کړي. دا راز د پوځي عملیاتو لوجې هم وخت په وخت د بیلابیل سیمو خلک د سیمینا به کور شوي چې لوجې د ماشومان تعلیم متاثر شوي دي. بلخوا په دې حالاتو کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې حکومت د دوی نوکرۍ نه مستقل کوي. کمیونټي سکولونه سباندې لس کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې په ارضي بنیادونو هغه ځایونو کې شروع شوي وو چېرته چې مستقل سکولونه نه وو. په دې کې خواوشا 1500 استادانو کار کاوه چې بیا یې زیاتره مستقل کړی شو. په ټوله قبایلي سیمه کې اوس هم 1500 کمیونټي استادان ارضي دي او خواوشا 20000 ماشومانو ته سبق ښایي. دوی وای یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په مومند جنسه کې د یو کمیونټي اسکول خزینه استاد مشال لړیو ته وویل
چې زه رخصانه کوم د افسیس بکوره شه جان محمد په سکول کې دا د الیبزو په تحصیل کې راځي. موږ سره ماشومان د فور پورې دي او موږ سره تقریبا 50 تعداد دي. د کیچې د جنې کې په دویم کلاس کې او دریم کلاس کې زموږ بیا پارمنټ شي دا 2004 نشي ویني. زه مخکې په لکړو په خلاګې کې وم چې انت حالات خراب شي لکړو کې بارانو زموږ دغه ځای کې د کشمیر کور کې زه د هغه ځای خو بالکل باشندې ما د هغه ځای اوسېدونکې ما لوکل ټیچر هم دغه ځای کې ټول حالات خراب خو دغه سکول چې کومې د هغه سخت حالات کې ما کوله وکړ دا هغه وخت کې ما سره ډېر زیات تعداد ساتو سره ما سره اورېدلې واغ د وخت ډېر زیات سکول نه ټول بند وو دغه پکې کوله.
رخصانه ګلوای چې کوم وخت کې دغه سیمه ته د امنیتي ادارو تاګ هم ګران وو دوی پکې سکول جاری ساتلی وو او د ماشومان زده کړې پکې په سمته ګروانې وي. خو د هغه باوجود او د لسو کلونو د تجربې نه پاسي هم نوکری په خانه شوه بلکې مشکلات یې لا نور سیوا شوې دي. نو موري وای
چې زموږ دغه دياتي مسلې یو کوم د تنخواه د کنه چې زموږ پکې وای چې دا کې رسان او شو موږ تنخواه بالکل میاش په میاش نه ملاويږي. موږ د خلکو نه قرضدار کو منځو او دغه ټیم زموږ خاص اختر اخر ګلو ډیوټي مونږ وکړو نو پای کې موږ تنخواه نه ملایږي تر څو پورې زموږ یونین والمنډ نه واجی دي عظمت ګډ دي مونږ تنخواه نه پاس کړو او بل زموږ د سچینې کې چې کومې ادارې ګلو شوي او زموږ د پکیشن پکې زموږ ناراضي چې هغه سیشن کمراله هغه واپس شوي چې دا سیشن واپس شي موږ به خپل پس باندې ریګولر کړو. زموږ تنخواه مخ کې 13000 و بیا 16000 شو کنه چې 16000 شو نو بیا موږ په دفتر کې دفتر والے موږ نه درې کارت خزانې کټ کړو تاسو نه درې کارت خزانې ته غشتي ده تاسو اف ان او چاته تاسو نه کلیک نه لري چې چا اف یو نه هیته چې تاسو سیکنډ پوزیشن کې نه دي موږ به وایي تقریبا درې کارت څنګه موږ نه کټ کړی ده.
رخصانه ګل اویل چې تنخواه ورته اکثر شپږ میاشتې پس ملاويږي. دا راز د کور خلک هم ورته ډول ډول خبرې کوي خو دوی چې د خپل سکول ماشومان ته وګوري نو نغواړي چې د دوی مستقبل د تیارو ښکار شي او لدې وجې د مشکلاتو باوجود خپل ډیوټي جاری ساتي.
زموږ په دومره تنګ یو کنه چې موږ د خلکو نه قرضونه غوښته موږ واړو بچي موږ په لار کې یعنی لګي تقریبا موږ ډېر زیات لاس ته لګیږو تنخواه موږ د مجبورې نه لګي یا څوک راته لګي یا څوک راته لګي یا تاسو نه کولی تاسو په ګورنمنت کې نشته و دا تاسو را دا څوک راته تاسو ضرور غواړي څوک راته یو څو څوک راته بل څو چې موږ اکثر وای چې موږ د سکول بند کوو تنخواه نشته موږ تن شو کنه ماشومان وای چې نه تاسو موږ نه د موږ بل څه سکول ته نه ځو او موږ د سکول موږ ته دانی دی دا موږ کور سکول دی.
هلته د مومند جنسې سره تعلق لرونکي د کمیونټي اسکولونو د استادانو مشر عظمت ګلوای چې د لړ کې وړاندې هم دوی ډېر احتجاجونه کړی وو او حکومت ورسره په یو پالیسي سلا شوی وو خو هغه اوس نه عملي کوي.
پالیسي کې دا خبره و چې څومره په ایجنسی وای یا ایف آر وای څومره ویکن پوسټونه د دې په پی ایس ټی نو هغه کې به فرش افورت ویني کې چې هغه په څو کور کې اخیری کمیونټي ټیچرز ګل شوی نه نو به په کې نه هغه پالیسي چې لیډر دې کسان په ریګولر شو او تقریبا اوس موږ څه تقریبا ته یک تیهای کسان په فاتي او کم کسان چې باندې هم هټه مسله وځي او خلاده چې مخکې چې کوم افینی راغلی و نو موږ ته هیڅ کوم سکتی دې پاتا هغه هغه افینی واپس ولیدل هغه دا خبره کړې چې موږ په فاتا کې ریسنالایزیشن کوو او د ریسنالایزیشن په باندې باندې مطلب یې افینی واپس کړل نو هغه افینی کله واپس کړل دا به په ځمانی و ټیچر بسنګ ریګولر کیږي په دې وخت کې موږ جیسے کې 28 ټیم ټول ټیچران فاتي 28 ټیم
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیره او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې د قبایلی سیمو د شاته پاتې کېدو او بدامنۍ لوی وجہ د تعلیم نشټواله ده. په کار دي چې حکومت د قبایلی ماشومانو تعلیم ته په ترجیحي بنیاد توجه ورکړي او په دې کې د کمیونټي سکولونو کردار ډیر مهم ده.
تاسو ماشومان ډېر تکړه ډېر قابل د خدای خاص دماغ ورکړي دا چې کم ده کې دې ترشي وي دي
افسوس خبر معاشمان موقع ورته نشته سکولونو کمی دی سکولونه نشته ورته هغه کوي او د دې نه زموږ هغه نورې مسلې هم جوړېږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوي دي په دغه وجه باندې، ځکه چې ماشوم خو لکه په شپاړسو کالو اتلسو کالو بلکې شل کالو پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خبره ده چې شیطاني مغزو شي کنه خالي مغزو چې نه خو شیطان مغزو یو بس غلط غلط سوچنا غلط غلط سونا ہو گیا مدراج نو یو وجہ زمگا دا دا زمگا دا پاسوان کے وجہ ہم دا گا دا چھے وقت موقع میں ملاوی جی کہ آگا خیبر پختو خواہو تو روزا پورے آو فاتح خوشی دینا آو جزان خواہو بلکل نگلیٹ شیوی دی.
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال لريو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. د سکولونو کې 1500 وتیا استادان عارضی دی وای کنو کرے پخې نشي، نو د شاوخه 40000 ماشومانو مستقبل د خرابېدو اندېښنه ده. که د مشال ریډیو ترڅنګ نو په دې حق لا خبرونه کې د استادانو د تعلیم د ماهرینو او پارلیماني غړو نظرونه اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو په دې ورستیو کې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته هم مظاهره کړې چې پکې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان د کمیونټي استادانو مشر شاه حکیم وای حکومت اول د غیر فعاله کمیونټي سکولونو او استادانو مسله راپورته کړې وه او دوی ورته ویلي وو چې د دغه سکولونو او استادانو ملاتړ بنه کوي، خو اوس د فعالو سکولونو او استادانو نوکری هم نه مستقل کوي بلکې تنخواګانې هم ورته په وخت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
جاری ہوئی
جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلم نه کیږي. د تعلیم په حواله سره امدارنګ سکیم دغه نه د هیلت په حواله سره د مور د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکرټریټ کوي. نو دا د ظلم د جبر د استبدال نه د غیر بل تعبیر نشم کولای چې دا د قبایلو د خلکو سره سره د دومره قربانیانو د دومره د محب وطن باوجود د قبایل سره د بالکل امتیازي سلوک دی ریشنلایزیشن یو پالیسی را باندې اپلای کوي چې هلته به د سکولونو کې کراچی کام دي، نو هلته خپل کراچی د کومه نه ورته وویل چې کورونه یې وران دي، هلته د سودلو دوی سره ترتیب نشته دی، هلته چې کومه یخ دی اوس دا مشتا مې ورته پیدا کوګانا چې مشتا دوی چې کوم دګانا سهولیات راکړي په دې بنا باندې بلکې مشکلات راته پیدا کوي.
هلته په مومند جنسی کې د کمیونټي سکول یوې خزینه استاد مشال لري ته ویل چې د 2003 کال راهیسې د ډیرو خطرونو باوجود خپل ډیوټي کوي خو لا هم نوکری مستقل نشوه.
زمانم نادیا نے او من کو قنداروں کے کو عبداللہ جان سکول کے ڈیوٹی کو کر سی ایس عبداللہ جان کمیونٹی سکول دے کے بلے ٹیچر ہم سر اشتا دے موشمان تقریبا من سر 75 موشمان دے پلے سکول کے 8 کسانو اڈرو نشیوی دی پم من جن سائیں کے باقی ٹولی جدا 40 کسانو ناس دی دی نور اڈرو نے لکا دی بس تو انا کرل نمو تخپلاق میں لاؤنا شب اسلامنگ پا دیتا منا سیو چی دی ہوئی چی آڈر بکو دا دریم کال دی من پا دیتا مکینا سیو چی دی من تدا بار بار ہوئی چی تاسو دیو دو میشتی صبر کئی دری صبر کئی تو در بکو تاسو لخپل حق خو لاسیل حال خو من تا اس پتن لگی زدی آو
نادیه بی بی زیاتوی چې حکومت ورته د عامو مزدورانو په نظر هم نه ګوري، ځکه چې مزدور ته خو پکار ده چې خپل مزدوري په وخت ورکړل شي.
بس منګه دا حال چې بس منګه جمع کوي په شپږ میاشتې جمع کوي اته میاشتې جمع کوي بیا را لره کې بس وی نشته دی بجټ وي ستاسو نه دی راغلی. بس هم دا سرا شي چې زمونږ یونین کسان لږه منډه تر لوړ پسې وي سه کوشش ورپسې وکړي نه بیا موږ ته شپږ میاشتې او اته میاشتې پس را شي میلاو شي. زمونږ کسانو کوشش چې نه کړی بس دا سیډ خو بیا هیڅ نه شي مونږ ته. او بس موږ خپله خرچه کوو خپل د جیب نه لګوو زه خپل دغه کوو مونږ کېدای شي مونږ ته سلسله میلاو شي د دې خپل دغه
خو په سینټ کې د مومند جنسینا منتخب شوی غړی هلال رحمان چې د سرحداتو او ریاستی چارو د سانګې یعنی سیفران د کمیټې مشر هم دی، وای چې په دې کې حکومت ځنې تکنیکی مشکلاتو سره مخ دی او د حل کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي.
دوه خبرې دي، دلته یو خو چې کله کمیونټي ټیچرز برتی شوي دي نو هغه یو خاص کرایټیریا لاندې نه دي تیر شوي، ځکه دا یو ډېر اهم خبره ده چې دا هغوی هغه خامخا یو دوی چې کله ټیچرز دغه کوي نو هغې لپاره یو پیرامیټرز خامخا موجود دي مونږ سره مخکې نه هغه پیرامیټرز ته ګوري او هغې مطابق دوی بیا د ټیچرز دغه کوي. چونکې دا کمیونټي ټیچرز چې دي دا ډایرکټ ګورنمنټ نه نه کوي بلکې چې څومره د بار نه امداد وغیره راځي په هغې تھرو باندې د دوی تنخواګانې ډرا کېږي. اپلیکیشن یو کرایټیریا دا چې خامخا هغه به تاسو سره اډاپټ کوي اوس هلته پورې خو کوشش کوي چې څومره هلته کی هغه پکې لګي هغه خپل ډپارټمنټ کې مرچ کوي چې کوم سینئر دي هغه رور راولي یو خاص سپیسیفک خو دا نه وي چې کوم خلک چې ګریجویشن کړی دي یا دغه کړی دي دا مو بیا پاتې کیږي دا سیستم نه وځي.
بلخوا د چارسدی د باچاخان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت وای د حکومت لخوا د قبایلی سیمې د ماشومانو تعلیم ته توجه نه ورکول به په دوی ډیر بد اثرات ولري.
منګه ودا سبد قسمتي سره مخامخ یو کاج د قبایلی سمو د فاتح د ډول کوم استادان پارتال دی اولې سکولونو کې پړای بند کړه به یې نه پڅ کوم دی هغه تر هغه تر بهر را وتل په کار دا وا چې د څو وخت تل سکولونو کې پړای بند کړه چې مذاکرات شي وي د سره خبره تر شي وي کې دي شي دوی په ټول خبره په هک نه وي خو دوی مطالبات باندې په کار دا وا چې یو کمیټې کې ناستلې وي او غوري په کړې وي او داس مسلې حل راوته ولی چې قبایلی سیمو کې به تاسو په خپل خپته وي د سره په د ماشومانو صرف تایم نه وي کې بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي.
د مسلې ته په کتو سره د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دوی به هیڅ کله د خپل ماشومانو مستقبل تباه کېدو ته نه پرېږدي او د کمیونټي سکولونو د استادانو د مشکلاتو ختمولو لپاره به تر اخیری هده کوشش کوي.
بالکل هغه غریبان تقریبا دولس کال مطلب نه هغه په دې کمیونټي بیسس باندې مطلب په دې کې خدمت وکړلو هغه په باوجود فاټا سیکریټریټ طرف نه دیتا او مطلب ګورنر سیکریټریټ د سیفان طرف نه هیڅ قسم ته خیرخوا په دې کې څه کار نه نشوي. 2008-2013 پورې زه مطلب د سټینډینګ کمیټې چیرمن وم بقاعده مونږ ریکمنډیشن تر لیکلې دي ګورنر سیکریټریټ ته چې دا کوم ټیچران دي دا پرمننت شي او یا مطلب نه کدي پرمننت نشي کوي نو مېرو بنی وا کوئی حکومت تاسو ټیچران روان وخت کې پټی سیټی چران څوکم تاسو اخلې نه پکار اول حق دا کمیونټي ولري ته دا مطلب رائټ دې ته ملاو شي هغه په باوجود دی باندې د څه کار نه دی روان مې دی وځي نه څوکم دې پروټیست کوي مطلب دا دې خپل حق دی او ان شاء الله دې کې موږ دې سره بھرپور مرګی ته کو دې سره ان شاء الله موږ ولاړ هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شي وي او دې په حواله سره مطلب دا ټول ایم ان ای ګان به مو مطلب لندن ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به سره ان شاء الله به مرګی ته هم کو اواز به مو چته خبر هم پدې کو
د قبایلی سیمو او پارلماني غړو ژمنتیا خو درې چې په سیمه کې بعد تعلیمي انقلاب لپاره حل ځلې کوي ځکه چې هم دغه د ټولو مشکلاتو ختمولو بنیادی وسیله ده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211221 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.